سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د طالبان د ټولګټو وزارت وایي د سلنګ لویلار نن سهار بیرته پرانیستل شوې ده. د وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپان لیکلي دي چې د توپان له درېدو سره د لویلار بیرته پرانیستل شوې چې د سپرلۍ و موټر پرې تګ راتګ کولی شي، خو بری موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. د طالبان حکومت د صرفانو او د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټولې صرفي جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازه لپاره باید کارت ولري. د طالبان د حکومت ویاندوی زبیلا مجاهد ویلي دي چې د پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرفانو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي. هغه د هم ویلي دي چې د دې فرمان تطبیق به دوی سره مرسته وکړي چې په هیواد کې پر صرافۍ او ښه کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله یې د هیواد اقتصاد ته تاوان رسیږي. په مسکو کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د لسګونو بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. روسي چارواکي دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي. یوازې د سن پیټرسبورګ محاکمو همدا اونۍ د 400 بهرنیو اتباعو د اخراج پریکړه وکړه. هلته د مارچ د 22 نیټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه له روسیې څخه وزي. د مارچ په 28 د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په ابریت کې چې مسؤلیت یې دایشتلی و، مانه 144 ووژل شول. ټاکل شوی ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو نن یکشنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې خبرې پیل شي. فرانس پریس خبري اژانس د مصري رسنیو په اساس د خبر خپور کړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره وښوده. په خبر کې راغلي چې مصر، قطر او د اسرایلو نږدې متحد امریکا مخکې د اسرایل او حماس ترمنځ شروپۍ ټولنه او متحده ایالاتونه یې ترهګره ډله بولي د اوربند هڅې کړې، خو ملموسه پایلې نه درلوده. او د هند د غوره لیګ آی پی ایل په سیالۍ کې نن یکشنبه د ګجرات او د حیدرآباد لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات کې راشد خان، عظمت الله مرزی او نور احمد لوبیږي او د حیدرآباد لپاره بیا فضل حق فاروقی دی. که څه هم فاروقی د سن رایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی، خو راشد او مرزی بیا د ګجرات په دواړو سیالیو کې برخه درلودله. دواړه ټیمونه یوه یوه لوبه یې بایللې او وی ګټلې او دواړه ټیمونه دوه امتیازونه لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. افغانستان کې به د ورستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بند شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه راولي ورستي چوسیات تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیوالې د کوي د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره ریښتینی دي؟
د اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او مرموز شکر دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د دې سبب کېده چې طالبان حکومت کمزوري کړی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واوري چې د طالبان حکومت ویلي د امریکا بې پلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مطالبه هم شته. التیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ورستۍ او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنې زجري بزمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپور او مومندري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپور ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلې دي. دا د لالپورې ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپورې په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر ګلاس نیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپورې ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شرط د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپورې ولسوالۍ کې ویبلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتې او دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې مغلطه ځای په ځای تداوی وشو، ولی مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 28 او 30 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 1540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په ولایتونو کې د شپږپلونو په ګډون 1450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوختي مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لار هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلطه کې د یو شمیر نږدې هوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بي پيلوټا الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې د غلطکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا لوتنی کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم لا اخیستو پرته زیاته کړه چې د غلطکې د ځینو نګرې هیوادونو له فضا لوتنی کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان پر هوایی حریم د امریکایي بي پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بی پیلوټه الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په ست میاشت کې له العربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډېره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنا دی چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډېره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي، که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده. خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې، بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي و د امریکا بی پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. د خبره د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړی و او زیاته کړی و چې د افغانستان له فضایي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیارې د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوص رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوی او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت کندوز پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود په دغه لوبو کې سلطنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وک چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایتو کې او په مرکز کې تر سره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالي تر سره کوو
خو یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کیږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به تر سره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو
خدا دلداري مې ته
په افغانستان کې وخزینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغیز کړی دی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس تل مشواني په خزینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و د دې تر څنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو درګرځول لپاره دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرځي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکی وګړي په رافه کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رافه کې د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفا دی د غسیل نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا همدارس له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خوښینې ښکارا کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غسیل لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس د سختري زیدلی خړی او یو شمیر مشران پر افه کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولی وای چې پر رفه برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی. ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې اوازې یو شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکول رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خوندانو پر خاړوي. تفصیل په راپور کې
ولمر راغه یی پف میکنه عمر راغه دته بازار پف کنی خوب شر شما غ پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټکسی چلون کې دی چې د ټکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. د چنو خوختل نومې پر اپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنگولو لګښت شاوخوا 10000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
څه کم 10000 روپۍ خو خپل پرې مصرفېږي، بیا تیاره مړۍ هغه شرکت ته ځي چې اوس 9800 افغانۍ اخلي. پخوا یې 9150 افغانۍ اخیستي، اوس یې بیه لوړه کړې ده. یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې کمدا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4000 یا 5000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او وردی چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي. ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نسی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټکسی موټرو د رنگ د بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی. دا یاد کوي چې دا قرارداد د آزاد داوطلبې له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د یو کوټ د لودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند د غریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټکسیو د رنگولو د لګښت پاړه ازادي رادیو ته وویل
په خارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزانه باندې رنگیږي. په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه. موږ هیڅ ځای کې د سند پیدا نه کړي دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنگ سي. بیا که چیرې رنگیږیم ممکن ډیر استثناوي.
نو موږ زیاته کړه چې د ټکسی موټرو خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسی او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټکسی چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړتیا چې د خپلو ټکسیو رنگ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټکسی موټرو د پخواني رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د غریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټکسی موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزهی او سپین ته او د اطرافو د ټکسیانو رنگ شین یعنی فیروزهی ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی او چې هغوی نه د موټر د رنگولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی دی. په همدغه راپور سره زموږ د خبری مجله هم پای ته رسیږي. یادونه کوم چې دری خبری مجله مه هېروئ.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وې. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخندزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړې چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته یې کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پرېکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. دغه انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخندزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخندزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنې کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل پو سمیع یوسف زای د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان په عامل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي. شاید په ځینو مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندې نه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخندزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخندزاده تر دې دمه په دې توانېدلی چې د طالبانو په تحریک کې بې
بی باوری له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي، او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نورو مشرانو هم